د ازادي رادیو پښتو خبری سات ته شرغلاست د مازیګر څلور بجسوي زملالی بشیر د ازادي رادیو د دې خبری سات قربنیم ستاسو د روغتیا په هیله نن د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې 14 نیټه او د 1404 نیوم هجری شمسی کال د لیندې 15 نیټه ده خبری سات د طاهر روشن په تخنیکی مرسته خبریږي په دې خبرونه کې د نن ورځ مهم خبری موضوعات دادي د افغانستان دفاع وزارت دامنی چې د دولت وسلوالو مخالفانو په حملو کې سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات نسبتا ډیر وو د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په ضرب عضب پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست په وروسته واورو خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو فریبا ظاهر په سټوډیو کې را سره ده فریبا جانې د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري
ملالی جانې مننه د نړیوالو خبرونو کې مهم خبر دا دی چې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلن سوي سفر بغداد ته رسېدلی دی چې له عراقي چارواکو او په هغه هیواد کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري او دغه راز یو روسي توغندی پرون د ازموینې پر مهال خپل مسیر منحرف سوی دی او د روسیې په شمال لویدیځ کې پر یوه اپارتمان لګېدلی
مننه فریبا جانې تر بشپړ نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رایو ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل د اجرایي ریاست لومړی مرستیال د نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف کې نیاته سفر وکړ او چین په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شو سره د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور منی چې ویلي د 2015 کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل چې مخالفانو پلان درلود چې روان کال د هیواد یو شمیر ولایتونه ونیسي او خپل مرکزونه جوړ کړي خو نوموړي وویل چې دښمن خپل دغه هدف ته ونه رسید
پر اختیا باندې د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال فشار ډیر وو او دوی ډیر کوخخ وکړ چې ځینې ولایتونو ته یا سقوط ورکړي او عمل مرکزونه جوړ کړي او د شپېتو ولسوالیو په حدود کې دوی غوښتل چې دا ونیسي مګر د افغانستان وسلوال پوسټ د دوی مقابله وکړه
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته تیر ورځ د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ په دغه راپور کې ویل شوی چې وسلوالو مخالفینو د 2015 میلادي کال په دوهمه نیمه کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیر مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي د افغانستان ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل د دې جرګې اداري پلاوی د نن ورځې په جلسې کې وویل چې په تصدۍ کې د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل به وکړای شي چې امنیتي ستونزې راکمې کړي له 2000 میلادي کال راهیسې روس شاوخوا شپېته خصوصي کمپنیو فعالیتونه پیل کړل او د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او لوژستیکي موادو کترونه بېلابېل ولایتونو تر سوال تر دې وړاندې د دغه کمپنۍ په زینو ځایونو کې په ناامنۍ او تورنوي وچه له همدې عمله ډیرې د بخانی ولسمشر حمید کرزی د حکومت په ورستیو کې وټړل شوې د اجرایي ریاست لومړی مرستیال محمد خان په نړیوال سوداګری سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف د کینیا پلازمینې نیروبی ته سفر وکړ اجرایي ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی مرستیال به د دې غونډې ترڅنګ د کینیا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر او د نړیوال تجارتي سازمان له رئیس محمد جبریل سره ناسته ولري او چین په افغانستان کې د طبيبي خو زیانمنو شویو سره د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ د تړون نن په کابل کې د چین سفیر یاو جینګ او بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ترمنځ لاسلیک شو دا تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلن سوي سفر بغداد ته رسېدلی چې له عراقي چارواکو او په هغه هیواد کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري ویل کېږي دوی به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د ډېرېدو پر لارو چارو خبرې وکړي کارتر نن د خپل سفر په پیل کې ویلي چې دی به د جګړې ډګر د وضعیت او هم د داعش ډلې د ماتولو لپاره د مبارزې پر پیاوړي کېدو تازه جزئیات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتو روانه میاشت اعلان وکړ چې یوه ځانګړې امریکایي پوځي ډله به په عراق کې ځای پر ځای کوي چې هم په عراق او هم په سوریه کې د داعش په وړاندې وجنګېږي. د امریکا متحده ایالات په د ملګرو ملتونو د راپور له خپرېدو وروسته د ایران په وړاندې عملی اقدامات وکړي چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لیږدونکي میزایل ازمویلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د بریتانیا، فرانسې او جرمني له استازو سره په ګډه د دغه راپور په اړه وویل چې متحده ایالات به په دې اړه عملی اقدام وکړي. پاور وویل د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له سزا به معاف وي. بلخوا د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د دیموکرات ګوند لخوا د نورو کاندیدانو سره په مناظره کې د مسلمانانو په اړه د خپل وروستیو څرګندونو دفاع وکړه. ترامپ وړاندې ویلي و چې د امنیتي دلایلو له کبله باید مسلمانانو ته امریکا ته د ورتلو اجازه ورنه کړل سي. د ترامپ دغه وړاندیز په هغه هیواد کې دننه او بهر انتقادونه راوپارول. پرون هم په دې مناظرې کې دی د خپلو سیالانو تر سختو انتقادونو لاندې راغی. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند یوه کاندید چې بوش ویلي چې د ترامپ دغه وړاندیز جدی نه دی. یو بل کاندید مارکو روبیو بیا ویلي چې دا وړاندیز عملي نه دی، خو ډونالد ترامپ پر خپل دغه وړاندیز چې باید امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ بندیز ولګول سي ټینګار وکړ او یې ویل موږ د مذهب په اړه نه بلکې د امریکا د امنیت په اړه خبرې کوو. ترامپ وایي دا وړاندیز یې د هغه لوی بحث پیلوونکی و چې باید پیل سوی وای. یو روسی توغندی پرون د ازموینې پر مهال خپل مسیر منحرف سو او د روسیې په شمال لویدیځ کې پر یوه اپارتمان ولګید. په دې پیښه کې چې اته مرګ ژوبله نه رسیدلې. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه توغندی د مسکو د شمال په زر کیلومتري کې په یوه ساحلي سیمه کې لګیدلی دی. د فرانس پرس او تاس خبري اژانسونه راپور ورکوي چې دغه توغندی پر یوې استوګنیزې ودانۍ لګیدلی چې په ودانۍ کې د اور لګیدو او د چت تلویدو سبب سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې ازموینې د ناکامۍ د علت په اړه پلټنې کوي. پام دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې د دسمبر پر 13مه نیټه به په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه خبرې کیږي. لاوروف وایي له روسیې چارواکو سره یې پر هغو اقداماتو موافقه سوې ده چې کولی سي په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې کې لا ډېره همکاري او همغږي رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته په خپل سفر کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته ویلي چې متحده ایالات چمتو دي د داعش ډلې د له منځه وړلو په برخه کې له روسیې سره په ګډه کار وکړي. په مسکو کې له روسیې چارواکو سره تر خبرو وروسته کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یوې خبري غونډې ته د سوریې د رژیم په اړه وویل. د وی متحده ایالات او زموږ متحدین په دې لټه کې نه یو چې ګواکې په سوریه کې رژیم بدلوو. هغه څه چې موږ ویلې دا دي چې موږ باوري نه یو چې په خپل ولسمشر اسد به دا وړتیا ولري چې د سوریه د راتلونکي مشري وکړي. نن زموږ تمرکز د کیدونکو او نه کیدونکو مسایلو په اړه زموږ پر اختلافاتو نه و، موږ پر یوې پروسې غور وکړ. کری زیاتوی له پوتین سره پر هغه ګډو هڅو سلاسوي چې له مخې به یې په سوریه کې مخالفو ډلو ته د نیویارک په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي. دا وتر دیم حالت افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د سور شارونو د هوا حالات به له سباون کا کارت خبرو.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې درې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان اوریاځ وی د تودوخې لوړ درجه 8 منفی 4، کندهار اسمان اوریاځ د تودوخې لوړ درجه 14 منفی 1، جلال آباد اسمان اوریاځ د تودوخې لوړ درجه 18 15، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 8 منفی 3، غزنی اسمان اوریاځ د تودوخې لوړ درجه 16 منفی 1، او په بامیان کې به هم اسمان اوریاځ وی د تودوخې لوړ درجه 16 منفی 14.
د ازادي رادیو خبری سات ته بیا هم شراغلاست. ازادي رادیو اوري او دا د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان دفاع وزارت د منی چې د دولت وسلوال مخالفانو په حملو کې سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات نسبتا زیات وو.
زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیات دي.
د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي.
آپریشن ضرب از نے دہشتگردو کی کمر توڑ دی ہے.
د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې یو شمېر وزارتونو او دولتي ادارو سږ کال په سلګونه میلیونه افغانۍ له دغه ادارې څخه پور وړی دی.
مالی او اداري بخښونه باید خپل قرضداري خلاص کړي.
ګڼ شمیر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو ده د افغانستان دفاع وزارت د امنیت مخالفینو روان میلادي کال په افغانستان کې خپل وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی او په دغه کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم نسبتا ډیر وو. د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر دا خبره نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د وروستي راپور په غبرګون کې وکړه. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې د 2015 کال په وروستۍ نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب و او په دغه هیواد کې تاوتریخوالی او ناامني په ډیرې دوده. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي د افغان ځواکونو ناکافي تجهیزات د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتوالي اساسي لامل بولي. قسیم سولمل نور حال راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای روان میلادي کال په وسلوالو حملو کې له زیاتوالي سره سره د دولت وسلوال مخالفین ونتوانېدل د افغانستان په کومه سیمه کې ځانونو ته دایمي اډې جوړې کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې د دولت وسلوالو مخالفینو په 2015 میلادي کال کې د تیر په پرتله خپلې حملې زیاتې کړې وې او په خبره یې له همدې امله د افغان ځواکونو تلفات هم زیات وه.
د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال په پسرلی او اوړي کې د مخالفینو فشار ډیر و، حملات ډیر و، نو پر اختیا باندې زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیات دي نسبی. البته
ښاغلی وزیری دا ونویل چې افغان ځواکونو روان میلادي کال څومره تلفات درلودل، خو زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو پلان درلود څو د روان کال په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه شپېتو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو په خبره یې چې دوی په خپل دې هدف کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د امریکا کانګرس ته د یو راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډېر خراب بللی. ښاغلی کارتر په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او نامنی په ډیره دوده او د بهرنی سرتیرو په کمیدو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان وتوانېدل پر روان میلادي کال کې داسې حملې وکړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سوه. د امریکا دفاع وزارت لیکي د طالبانو مقاومت د امریکا په مشرۍ ائتلاف او هم افغان ځواکونو ته یو پرلپسې ګواښ بلل کېږي او هم د افغانستان خلک ګواښي. دا چې ولې روان میلادي کال په افغانستان کې د وسلوالو حملې زیاتې وې او افغان ځواکونو زیات تلفات وګلل، دا پوښتنه مې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون له غړي علي اکبر قاسمي څخه وکړه. نوموړی لامل په سمه توګه د نړیوالو لخوا د افغان ځواکونو نه تجهیزول په ګوته کوي.
د دې شک وجود نه لري چې افغانستان د
د وی په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له یوې اوږدمهالې جګړې سره مخامخ دی، لکه څرنګه چې لازمه وه یوه محاربوي قطعه رامنځته سي او له عصري وسلو سره مجهز سي دا کار ونه سو. طبیعي ده چې افغان ځواکونه به ډېرې امنیتي ستونزې په مخ کې ولري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل بیا وایي په افغانستان کې ناامني او تاوتریخوالی ځکه زیات سوی چې له یوې خوا زیاته برخه بهرني پوځونه له افغانستانه وتلي او بل لور ته جګړه د افغانستان نورو سیمو ته هم پراخه سوې ده. دا سپارښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغان ځواکونه خپلو کې همغږي شکړي او د حکومت لخوا یو سالم مدیریت رامنځته سي.
همدارس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تروریزم پر وړاندې باید د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان په شان جدي مبارزه وکړي. دا وزارت د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم د ځپلو لپاره د جوړ شوي ائتلاف له جوړېدو وروسته وایي چې ګډې هڅې کولای سي د نړۍ او سیمې ثبات قائم کړي. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان اوس هم له ګواښونو سره مخامخ دی، خو هڅې دا دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدل سي. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې افغانستان د سعودي عربستان په مشرۍ د توریزم د ځپلو لپاره په جوړ شوي ائتلاف کې لا رسمي ګډ شوی نه دی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د توریزم سره جګړه د سیمې د هر هیواد کار دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې له دې ائتلافه د دوی هیله دا ده چې د توریزم د ځپلو لپاره هسې رښتینې مبارزه وکړي لکه افغان حکومت یې چې په وړاندې پیل کړې ده.
هیله مو دا ده چې په منطقې کې هر هیواد لکه افغانستان غوندې جدیت وښيي، د توریزم سره مبارزه وکړي لکه چې موږ مبارزه کوو، ترڅو دغه پدیده دغه فرصت ونه لري چې د منطقې او د نړۍ ثبات سوال نه راولي.
د سعودي عربستان په مشرۍ د نړۍ اسلامي هیوادونو چې په کې عربي او د پاکستان په شمول یو شمېر نور هیوادونه شامل دي، په اسلامي نړۍ کې د توریزم د ځپلو لپاره د سه شنبې په ورځ یو ائتلاف اعلان کړ. افغان حکومت وایي چې په همدې ورځ په کابل کې د سعودي عربستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره هم کتلي او افغانستان ته یې په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دې دعوت په اړه به د هر اړخیزو معلوماتو تر غور وروسته پریکړه کیږي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د توریزم د ځپلو لپاره په خپل هیواد کې لشته ټولو امکاناتو کار اخلي او هڅه کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدلون پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې په راتلونکي ژمي کې به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ډیر څه وشي او په دې اړه یې د نړیوالو متحدینو ژمنې حاصلې کړي دي. دی وایي طبعا موږ سږ کال په تیره بیا په تیرو څو میاشتو کې د دښمن له تحرکاتو سره مخ وو، خو د ژمي څو راتلونکي میاشتې چې لرو زموږ ډیر تمرکز به د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د دوی په عملیاتي پلانونو وي چې وکولی شي د وحشت اچونکو ډلو هستې له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د پسرلي راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نامنې ډېرې وې او د حکومت مخالفین د لومړي ځل لپاره د یو ولایت په نیول کېدو بریالي شول. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې د سراسري امنیت د ټینګښت لپاره اوږدمهاله او د سیمې د نورو هیوادونو جدي مبارزې ته اړتیا ده. دوی وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو پاملرنه هم جذب کړې ده.
په لوګر کې د ملي ثبات حرکت مشر ضیاءالحق امرخیل پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د افغانانو هڅو ته ضرورت دی. د پروژو او د نورو په مرسته به موقتي سوله راسي، خو په ملي کچه سوله به د افغانانو په لاس راځي. د داود تپان راپور اورو.
د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم کې د ملي ثبات مدني ټولنې د ولایتي دفتر د پرانیستې په موخه جوړه شوې غونډه کې تر زرو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. په دغه جوړه شوې غونډه کې د ولایتي شورا وکیلانو تر څنګ قومي مشرانو، علماو، مدني فعالانو، ځوانانو او لسګونو مېرمنو برخه اخیستې وه. په یاد غونډه کې د ولایتي شورا رئیس سید قریب الله سادات د خراغلاست وینا تر څنګ د ملي ثبات حرکت څخه ملاتړ اعلان کړ. وی ویل چې افغانان په دې ډول یو خودجوش مدني حرکت ته ضرورت لري او باید دغه حرکت نور ولایتونو ته هم وغځیږي.
د ملي ثبات مش او د هغه درانه ورونو چې وسره راغلي دي او د مونږ ولایت د دې مجلس لپاره انتخاب کړی دي، د دې نه منندویو امیدوار یو چې همدا حرکت چې د لوګر نه شروع شوی دي نور ولایتونه وغځیږي او ټول افغانستان او واړو چې یو ولس یو موټی شو د ثبات تر سیورو لاندې کومه اهداف چې لرو هغه سر ته ورسو.
نوموړي دا هم وویل چې د نورو په مرسته په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هیڅ نه دي شوي. په دې ډول حرکتونو کې یو ځایوالی به مو د ملي ثبات خاوندان کړي. د لوګر والی محمد علیم فدایم په غونډه کې د وینا پر مهال د سولې په راوستلو کې د افغانانو ونډه د پام وړ وګڼله او د غونډې په ګډونوالو یې غږ وکړ چې سوله د وینو په تویدو نه بلکې د وینې تویدو په مخنیوي سره راتلای شي.
وطن په مینه باندې جوړېدلای شي. هر څوک چې دا فکر کوي چې د افغانانو د وینو په تویولو باندې به هغوی سیاسي حاکمیت ته ورسیږي هغوی په غلطه باندې روان دي. دغه مملکت د انسان په زورولو، د افغان په زورولو، وژلو، بندي کولو، د هغوی په راټولو باندې نه جوړیږي، بلکې دا په مینه، ورورولۍ او په اخوت باندې جوړیږي.
نوموړي دا هم وویل چې په افغانستان کې د دا ډول خودجوش مدني حرکتونو سره یوځای کېدل د هیواد راتلونکی تضمینوي. د ملي ثبات حرکت مشر ضیاءالحق امرخیل د خپلې وینا په ترڅ کې لوګر د افغانستان یو لاغو مهمو ولایتونو څخه وګاڼه چې تل یې د افغانستان په تاریخي پړاوونو کې مثبت رول لوبولی دی. د ملي ثبات حرکت د موخو په اړه زیاته کړه.
ملي ثبات هغه یو نهاد دی چې د نورو نهادونو سره تفاوت لري. نه له خارجانو نه مرسته غواړو او نه د سفارتونو دروازې ته ولاړ یاستو او نه د هغو فاسدو چارواکو چې په نظام کې دي د هغوی دروازې ته درېږو، ځکه که چیرې موږ دغه کار کوو موږ ځان سره بیا پیغام نسو راوړی، موږ په ښه شکل باندې د ولس غږ نسو جګولی. نو دا یو خود جوشه حرکت ده، یو افغاني نهاد ده، یو افغاني ټولنه ده، افغانی اساساتو ته احترام لري، اسلامی ارزښتونو ته قائل ده. نو بنان ثبات سره یو ځای سي، د ثبات راوستلو کې ثبات سره مرسته وکړي.
نموړي دا موایل په افغانستان کې سولې ته تر سا اخیستو زیات ضرورت دی. نو په کار ده چې موږ خپل هیواد کې د سولې راوستلو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړو. دا لومړی ځل دی په لوګر کې د یوې مدني ټولنې غونډې ته تر زرو زیات کسان ورځي، او د ویناوالو په خبره چې په دې ډول غونډو سره په خلکو کې ملي روحیه او د سولې ثبات پروسې ملاتړ پیاوړی کیږي. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
دا ازادي رادیو ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پېښور کې پر پوځي شووندي د برید د یو کال پوره کېدو پر مهال یوې غونډې ته وویل چې دغه پېښې یو ټول ولس ولړزاوه. د د په وینا تر دغه برید وروسته یې غیر عادي پریکړې وکړې. شریف همداراز ادعا وکړه چې په ضربې از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړه، او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه یوړل. نور حال د ذبیح الله شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په ضربې از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده، او ډېر ژر به له دې هېواده د ترهګرو ټغر ټول کړي. نوموړي زیاته کړه د تیر کال د دسمبر په 16 نیټه په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د وسلوالو برید د هېواد ټول سیاسي او پوځي مشران د ترهګرۍ او ترهګرو د ځپلو لپاره یو وخت لکړه، او په ګډه مو د علم د رڼا د مخه نیونکو پر ضد جدي ګامونه واخیسته. ښاغلي شریف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې په آرمي پبلک سکول کې هغې غونډې ته وکړې چې د ښوونځي د وژل شوو زده کوونکو د لومړي تلین په لړ کې جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې پر صدر اعظم شریف سربیره د پاکستاني پوځ مشر، د دې هېواد د سیاسي ګوندونو مشرانو او ګڼ شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. ښاغلي شریف د تعلیم دښمنان د انسانیت دښمنانو بلل، او زیاته کړه د دسمبر 16 نیټه به هر کال په پاکستان کې د تعلیم د ترلاسه کولو د عزم د ورځې په توګه نمانځل کېږي. نواز شریف د غونډې ته په وینا کې پر پوځي ښوونځي د وسلوالو برید د پاکستان د تاریخ تر ټولو توره ورځ وبلله، او ویل چې دغه پېښې ټول اولس ولړزاوه، موږ یې غیر معمولي فیصلو کولو ته اړ ویستو او د ترهګرۍ ریښې ویستلو لپاره یو وخت وکړو. نوموړي افغان پولیس ته سرما په شمالي وزیرستان او یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه، او ویل په ضربیازب عملیاتو کې مو د ترهګرو ملا ماته کړې ده، د هغوی پټنځایونه، روزنځایونه او زیربناوي تباه شوي دي، او انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې ترهګري او د علم د دشمې د وژونکو د تیارو خورونکو وجود به د تل لپاره له منځه یوړل شي. ښاغلي شریف همداراز د آرمي پبلک سکول د شهیدو زده کوونکو په یاد د یو پوهنتون جوړول اعلان هم وکړ، او د هغوی کورنیو ته مډالونه او یو لړ مرستې هم ورکړې. د یادونې وړ ده چې د تیر کال دسمبر په 16 په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د برید لومړی کال د نمانځلو لپاره په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، او د دې ایالت په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې رخصتي وه او تعلیمي ادارې تړلې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ته د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې یو شمیر وزارتونه او دولتي ادارو سږ کال په سلګونه میلیونه افغانۍ د دغه ادارې څخه پور وړی دی. د دغه ادارې ویان وحید الله توحیدی نن په دې اړه په جوړې سوې غونډه کې دغو ادارو ته خبرداری ورکړ چې که تر راتلونکو څو ورځو پر خپل پورونه ادا نه کړي له قانوني چلند سره به مخامخ سي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چار وزارت په چې نوم یې د برښنا شرکت ته پوروړو په لیست کې دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی کوشش کوي د برښنا له درکه خپل پور پرې کړي. نور حال مرزیه احمد زی راکوي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سباندې 3 میلیارد افغانۍ د برښنا له درکه پوره وړي دي. د برښنا شرکت وایي وحید الله توحیدی نن په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې سکل شاوخوا 22 دولتي ادارې له 100 میلیونو افغانۍ څخه زیات د برښنا له درکه پوره وړي دي. په هغه لست کې چې په دې اړه د دغه ادارې لخوا له رسنیو سره شریک شوی دی، د کورنۍ چارو وزارت د دغه لست په سر کې دی. د ښاغلي توحیدی په وینا د سیمه ییزو ارګانونو اداره سکل سباندې 19 میلیونه افغانۍ لدې باباته پوره وړي ده.
غنې مال سکل نه تقریبا 190 میلیونه قرض لري، خو تیر کال نه تقریبا 302 میلیونه تقریبا قرض لري، چې په مجموع کې 350 حدودا میلیونه کېږي. یعنی د تیر کالونو د سکل نه صرف د ادارې هم شته، فرزن لکه ریاست تصدی کماز، فرزن یا ریاست افسوتر، دوی فرزن ما مخکې ویل چې 190 روپۍ یا 1500 افغانۍ قرض لري، خو تیر کال نه 15 او 13 میلیونه پورې قرض.
ښاغلی ښاغلی توحیدی زیاتوي چې پوروړو ټولو دولتي ادارو ته 300 ځله مکتوبونه سولي او تاکید پرې کړی چې خپل پورونه دې ادا کړي، خو پر وړاندې له بې پروایي کار اخیستل شوی. توحیدی وایي چې تر دې دمه د ځینو پوروړو دولتي ادارو د برېښنا مزي پرې کړي او د پور د نه ورکولو په صورت کې به د نورو سره هم ورته چلند وشي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په پوروړو دولتي ادارو کې د کورنۍ چارو، روغتیا، پوهنې، لوړو زده کړو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانونو او پټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو، قومونو او قبایلو، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې، کرنې او مالداری وزارت، د ملي راډیو تلویزیون، د محبسونو ریاست او سکم ات نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین له ټولو خلکو غواړي چې د برېښنا پیسې پر وخت تحویل کړي، کنن جریمه کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویان کبیر حق مله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وزارت هڅه کوي سو د برېښنا پور ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم وایي دوی کوښښ کوي سو د برېښنا له درکه خپل پور ادا کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان برېښنا شرکت څخه وغوښتل سو د افغان ځواکونو لرې پرتو قومندانیو او قطعاتو ته برېښنا ورسوي.
مالی او اداري بخښونه باید خپل قرضداري خلاص کړي.
موږ به کوشش وکړو چې خپل قرضداریان خلاص کړو د برېښنا سره. اما د برېښنا څخه مهلم دا ده چې موږ په قطعاتو کې هغه امنی قومندانیان او نور مراکز چې موږ لرو هغه د پاره دوی برښنا باید جوړ کړي. یعنی موږ اکثر قطعات په جنریټور باندې موږ مصارف لرو، نو کاشکې زموږ سره برښنا دا کومک مکه موږ خپل قرضداریان حتمی خلاصو.
د برښنا شرکت ویان وایي چې د برښنا د پوروړو موضوع د افغانستان له جمهوری ریاست، مالی وزارت او لوی سرنوالۍ سره شریکه کړي، کوم چې د برښنا شرکت له مالی ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې د برښنا پر پوروړو پورونه هم داسې پاتې شي، د برښنا شرکت به ونه توانیږي چې نورو مستحقو سانو ته برېښنا ورکړي او لبل پلاوه به صدرونکي هیوادونه هم د هیواته د برېښنا صادرات کم کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو پښتو خبري سات اوري. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو پرونی راپور څرګنده کړ چې ایران د دغه سازمان د پریکړو خلاف داسې یو توغندی چې اټومي وسله انتقالولای سي آزمایلې دی، امریکا د تهران خلاف د اقداماتو لپاره هلې ځلې کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې امنیت شورا به ایران پرینږدي چې له سویو پریکړو سرغړونه وکړي. سلطان محمد سرور نور تفصیل راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني استازو د ایران د توغندیو د وروستۍ آزموینې د ریپورت غوښتنه کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې واشنگتن باید ایران خلاف اقداماتو لپاره فشار وارد کړي. سامانتا پاور د امنیت د شورا پرونی غونډې ته وویل دغه شورا به ایران ته اجازه ورنکړي چې داسې احساس وکړي چې کولی شي پرته له مجازاته د موږ پریکړې ماتې کړي. هغې د امنیت د شورا ځینې غړي هیوادونه پرته له دې چې نوم یې واخلي تورن کړل چې ایران سره له اټومي توافقه وروسته یې سره له دې چې د توافق څخه د سرغړونو دلایل شته بیا هم د تهران خلاف اقداماتو څخه ډډه کوي. هغې وویل امنیت شورا په ځای د دې چې یو مناسب او په وخت اقدام وکړي زړه نازړه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د بندیزونو د پلي کولو په اهمیت او د اتومي توافق په اعتبار ټینګار وکړ او وویل چې د تهران لخوا د توغندیو د آزمیښت ترڅنګ مسکو ته د ایران د سپاه قدس د قومندان قاسم سلیمانی د سفر په هکله هم چې ملګرو ملتونو ورباندې ممنوعیت وضع کړی و کوم عکس العمل ونه ښودل شو. دغه راز ایران دوه میاشتې مخکې په بیړۍ کې یو څه وسلې چې اجازه یې نه درلوده استولې وې چې د عمان ساحل ته نږدې ودرول شوه. امریکا د لګول شویو تورونو سربیره هغه یو رپورټ هم سیډي چې وایي ایران یو بل توغندی هم چې اتومي وسلې انتقالولای سي آزمایلی دی. پینا مانی وایي چې کېدای شي د دغه توغندی د آزمیښت مسأله امنیت شورا ته وړاندې کړي. ایران ټینګار کوي چې دغه توغندی د اتومي وسلې د انتقال لپاره جوړ شوی نه دی، نو ځکه یې آزمیښت د ملګرو ملتونو د پریکړو څخه تیری نه ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه وایي کوم توغندی چې په اکتوبر میاشت کې د ایران لخوا وتوغول سو د اتومي وسلې د انتقال امکانات لري زر کیلومتره واټن وهلی سي او کولای شي چې لګ تر لګه زر کیلوګرامه وزن انتقال کړي. دغه کمیټه وایي چې یو ډیر نسبتا وړوکی توغندای چې 300 کیلومتره واټن وهي او 500 کیلوګرامه وزن انتقالولای سي هم اټومي سرو کې لګدولای سي. د سپینې مانی ویان جاش ارنست وویل چې د امریکا جمهور رئیس د ایران لخوا د توغندي د ورستی آزمیخت په وړاندې په دغه هواد باندې د بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي، خو ډیپلوماټان وایي روسیا او چین د ایران د توغندیو پروګرام باندې بندیزونو لګولو ته لیوال ندی او کېدای شي مخې هم ونیسي.
د ازادي راډیو د افغانستان پر وخت تمام شین څلور نیمه بجې کېږي. اوس فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سرټکی را اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مانی چې وایي د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د افغانستان ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. چین په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو سوو سره د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان په نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف د کینیا پلازمینې نایروبي ته سفر وکړ. ایتالیا وایي اروپایي ټولنه او نور لویدیځ هیوادونه شایي راتلونکی کال د روسیې په وړاندې پر خپلو اقتصادي بندیزونو بیا غور وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلن سوي سفر بغداد ته رسیدلی چې له عراقي چارواکو او په هغې وخت کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې پولیسو هغه درې وسلوال وژلي چې د پولیسو پر افسرانو یې ډزې وکړې. او د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د دیموکرات ګوند لخوا د نورو کاندیدانو سره په مناظره کې د مسلمانانو په اړه د خپلو وروستیو څرګندونو دفاع وکړه.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر پاڼه ولولي. زموږ پته د ازادي رادیو .com. تر پنځو بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه نجیب زمان معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. ټکل سوی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم خپل درېمه ورځنۍ لوبه د زیمبابوي له ټیم سره د جمعې په ورځ وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه به هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم تیره ورځ د زیمبابوي له ټیم څخه لوبه د 15 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د وشو ملي ټیم د لویدیځ آسیا هیوادونو په سیالیو کې د ګډون په هدف نن تمرینی لوبي پیل کړې. د افغانستان د وشو د فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي رادیو ته ویل چې د آسیا په سیف گیم سیالیو کې به 14 لوبغاړي او 4 روزونکي ګډون وکړي. دغه سیالي په هندوستان کې جوړیږي. د آسیا په سیف گیم سیالیو کې چې یو میاشت وروسته به جوړ شي، د وشو بایسکل او کشتی چلونې او تکواندو له فدراسیونونو څخه به لوبغاړي ګډون وکړي. او د 2015 کال لپاره د ایتالیا د فوټبال غوره چیري اعلان شوې. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخي د ایتالیا د فوټبال غوره ټیم یوونتوس، غوره روزونکی ماسیمیلیانو او دوه غوره لوبغاړي کارلوس دیفیز او ادم ماسینا اعلان شوی دي. د ایتالیا د فوټبال د غوروي په مراسمو کې یوونتوس ټیم تر ټولو ډیر جایزې ترلاسه کړې.
له ازادي رادیو څخه مو د ورزشي تحولاتو په اړه واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې د مطالب لرو. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې په یو امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شامل دل تصویب کړل.
یو خو وطندرانو د کار پیدا کیږي او بل امنیتي مسایلو کې یو څه بلدیت هم پیدا کړی دی.
د ننګرهار ولایتي ادارې د فساد او دمځکو د غصب د مخنیوي په خاطر د عدلي او قضایي ادارو او ولایتي شورا سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړ.
او دغه ځمکه بیرته د هغه خلکو څخه چې هغه غصب کړي دولت سپارل.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړیو د امریکا د ملي امنیت، تروریزم او د سوریه د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. د دوغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. زمر ژغله ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر لخپل تخنیکی همکار طاهر روشان سره د دې خبرې سات قربانی يم. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې په یوې امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملې دل تصویب کړل. د ولسی جرګې اداري پلاوی ویل دا تصدۍ به د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او عواید به د یو قانوني حساب له مخې د دولت بودیجې تلویږي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې په افغانستان کې په یو شمیر امنیتي شرکتونه فعال وو چې د حق زحمو په بدل کې د مختلفو موادو کتارونه ولایتونو ته رسول. تفصیل د خان محمد سند پراپور کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په یوې رسمي تصدۍ کې به د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل وکړی شي چې امنیتي ستونزې کمې، دولتي عواید زیات او چارې شفافې شي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ پر یادې موضوع بحثونه وکړل او وویل چې په یوې تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملول د وزیرانو شورا تایید کړي او په کار ده چې ولسی جرګه پرې بحث وکړي. د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړو وویل سره له دې چې ځینې خصوصي شرکتونه او د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت اوس هم ولایتونو ته د موادو د کتارونو رسول په غاړه لري، خو د دې لپاره چې عواید بې ځایه لاړ نه شي لازمه ده چې د فعالیتونو او عوایدو په اړه د امنیتي تصدۍ په نامه یوه ځواب ورکوونکې رسمي مرجع معلومه شي. پر موضوع د بحثونو او رای ورکولو وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
ایجاد و تغییر شخصیت حقوقی تصدی امنیتی معینیت محافظت عامه
د کورنیو چارو وزارت د محافظت عامه د امنیتی تصدی ایجاد او تغییر شخصیت د تصدی د قانون د 15 او 16 ماده لمخې د رای ورکولو وروسته تصویب شوه.
د 2000 لومړی میلادي کال له پیل وروسته شاوخوا 16 خصوصي کمپنۍ فعالیتونه پیل کړل او د لویو حق زامو په بدل کې به د بهرنۍ ځواکونو د مهماتو او لوجستیکی موادو کتارونه مختلفو ولایتونو ته رسول. د راپورونو له مخې په دغو خصوصي امنیتي کمپنیو کې کابو 50% افغان چارواکو پورې اړه لرله. د وخت په تیریدو سره پر دغو کمپنیو تور ولګید چې د دولت مخالفینو ته پیسې ورکوي او په ځینو ځایونو کې په نامنیو کې ښکېلې هم دي. د همدغو انتقادونو په لړ کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي پرته له څو کمپنیو څخه نورې ټولې لغوه او چارې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت ته وسپارل شوې. د ولسی جرګې غړي وایي امنیتي تصدۍ به په هره برخه کې د تصدۍ د قانون سره سم د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکي وي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي بې ګټې نه ده چې امنیتي خصوصي شرکتونه په ګډه سره د دولت په چوکاټ کې قانونمند فعالیتونه پیل کړي. د پوځي چارو پوه او د کورنیو چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر آزادي راډیو ته وویل
دا د دوی نگانه ښه شکل دی، یو خو وطندرانو ته کار پیدا کیږي او بل امنیتي مسایلو کې یو څه بلدیت هم پیدا کړی دی. زه فکر کوم چې دغه ګټور دي، خوب دا د دولت سره تنظیم شي او د دولت د قوماندې لاندې دي دوی خپل امتیازات معاشونه هغه څه هم ترلاسه کړي، هم به د دولت سره په دغه کارو کې همکاري هم وکړي او د بله طرفه همدغسې دغه ولس د نږدې کولې لارې چارې همدغه دي.
خو خلک د خصوصي امنیتي کمپنیو له فعالیتونو څخه ښې خاطرې نه لري. دوی وایي حکومت دې په مختلفو برخو کې خپل ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې هیڅ یوې کمپنۍ او تصدۍ ته د دغو حساسو فعالیتونو د ترسره کولو ضرورت پیښ نه شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. د ازادي رادیو ده د ننګرهار ولایتي ادارې د فساد او دمځکو د غصب د مخنیوي په خاطر د عدلي او قضایي ادارو او ولایتي شورا سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړ چې په دغه ولایت کې به د دمځکو د غصب ټولې قضیې له سره څېړي او په وړاندې به یې قانوني اقدامات کوي. باز محمد عابد نور حال راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د سیشن به پورس په یو غډه خبري ناشته کې چې د عدلی او قضایی ادارو مشران او د ولایتي شورا منشي په کې برخه لرله د یاد کمیسون په اړه خبر اعلان ته وویل هغه ټولې قضیه به لسره سیډل کیږي چې غصب ته په کې لاره اواره شوی وي.
قوي همغږي من سره غلی ده زمنګ د ولایتي شورا او د عدلی او قضایي ارګانونو په منځ کې او زمنګ د ټولو هدف به د فساد مخنیوي او بل خصوص د غصب په موضوع کې یو جدي اقدام وي هغه دوسیه زمنګ په ادارو کې خطر پورته کیږي ول اقدامات نه کیږي او یا فیصله نه کیږي هغه به قانون پرنا کې اقدامات کیږي
د ننګرهار د استیناب محکمې رئیس قضاوتمند عبدالولی قاضی زاده ولست داډ ورکړ چې د دولت ټول غصب شوی زمکه به بیرته راوګرځوي
یو تعداد کړی او حلقات شته چې د دولت شتمنۍ په خپل غیر قانوني تصرفات کې راولي ټول له صداتا هور کوم چې او د غصبکه بیرته د هغه خلکو څخه چې هغه غصب کړی دولت سپارل کی
د ولایتي شورا منشي زبی ولازمري په دغه خبري ناشته کې وویل ولایتي شورا له دولت سره په ټولو هغه چارو کې ملاتړ دی چې قانون او عدالت پکې تضمینیږي
په فساد قانون تر پښو لاندې کیږي بی عدالتي راځي زورور حاکم کیږي او مظلوم پکې ورستر بل تر پښو لاندې کیږي ولایتي شورا د یو منتخب ادارې په توګه د ولایتي ادارې ټول امور پکې چې د عدالت د تضمین لپاره او د قانون د حاکمیت لپاره ملاتړ کړي دي ملاتړ ان کوي
د عدلی ریاست د معلوماتو لمخې په ننګرهار کې 213215 جریبا دولتي ځمکه غصب شوې ده
د امریکا د جمهور غشتونکو غوند غړیو د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت تروریزم او د سوریه د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته په پاریس او کالیفورنیا کې د تروریستي حمله وروسته په لومړی مناظره کې د بهرنی پالیسی په اړه کاندیدان تر فشار لاندې راغلل او پښتنې ترې وسوې چې د امریکا د ځواکونو د قومندان په توګه به په راتلونکو کې خپل مسؤلیتونه څه ډول پوره کوي د راتلونکو 2014 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو ډیر لس کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ لومړی پښتنه میلیارډر او تلویزیونی شخصیت ډونلډ ترامپ ته متوجه شو چې د ده د هغو خبرو په اړه چې امریکا ته له ننوتلو څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول سي ترامپ د خپلو هغو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده بلکې د امنیت مسأله ده د جرمنی خبری آژانس د راپور لمخې ډونلډ ترامپ وویل چې د ولسمشر سي هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا ته ننوتلی دی هغه به بیرته وځي ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برنارډینو د حملې مخکې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی وو او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای څارونکو په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکښ 44 کسان وژل شول د یو امریکایي تبه مسلمان او د هغه د پاکستانی میرمنې لخوا تر سره شوی و د غشځه امریکا ته د نامزادي پر ویزه تللې و چې خلکو ته اجازه ورکوي لخپل امریکایي خوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې و اوسې ډونلډ ترامپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ شي چې د غیر قانوني کډوالو مخاوني شي د جرمنی خبری آژانس تر راپور لمخې ترامپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووزي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ سي د فلوریدا ایالت والی جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ترامپ د نظریاتو مخالفت کړی دی جیب بوش ویلي ترامپ ګډوډي رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډي رامنځته کوي د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یو قانون پر خلاف رای ورکړه چې لمخې باید پوز تمالی مرسته رسیدلی وای خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډاله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي د کروز په وینا کدا کار وسی اسلامي دولت سخت دریځ ډاله به د سوریه د حکومت ځای ونیسي او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پیښ کړي
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې سعودي عربستان په دې وروستیو کې ورڅخه غوښتنه کړې چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دغه هیواد په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي دا چې افغان حکومت به د سعودي عربستان د دغه غوښتنې په وړاندې څه ځواب ووایي او خپلې کومې غوښتنې پکښې مطرح کړي په دې اړه ازادي راډیو یو بحث جوړ کړی دی د مشرانو جرګې له مرستیال آصف صدیقي او د پوځي چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره دا بحث د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي جوړ کړی دی
د ازادي راډیو خبرم نوریدونکو السلام علیکم، زه صفی الله ستانگزیم. دا چې د سعودي عربستان حکومت له افغان حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د عربي هیوادونو په ائتلاف کې د یو ځای دوه لپاره غوښتنه کړې ده، ل خپل ملمنو سره بحث وکړو. د پوزي او سیاسي چارو کارپو عتیق الله مرخیل او د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي دغه بحث راغلي دي. ښاغلی صدیقي، له تاسو به پیل وکړو که افغانستان په دغسې یو حالت کې د سعودي دغې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي، ستاسو به څه غبرګون وي، څه نظر لري په دې اړه باندې چې سعودي دغسې یو غوښتنه مطرح کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مخې د تاسو ته درلیدونکو د ازادي راډیو ته خپل احترامات وړاندې کوم. دغه نه وروسته زه فکر کوم یما خاص د حکومت نه دا کې چیرې د دې فرصته مونږ په استفاده دا په دې معنا چې په پوری اور کې مونږ په خپل هم درګیر یو، نو سلور دې مملکتونه دوه سره یوځای ده، او که چیرې مونږ د دې نه استفاده وکړو او عربستان سعودي چې خپل دوی پراس کې دوی قرار لري، او د دې پسند کې چې یو اسلامي مملکت ده او اکثر اسلامي ملکونه دوی سره هم نظر هم فکر ده، زه فکر کوم چې دا به ډیر مناسب وي چې مونږ د داعش په مقابل کې د تروریزم په مقابل کې دوی سره لاس یو کو. زه فکر کوم هغه وخت کې هر بحث کې د تروریزم په مقابل کې هغه وخت مونږ موافق کېدای شو چې متحد سره اوسو ټول اسلامي ملکونه، په هغه صورت کې بیا مونږ لوب داخه رول لوب وایسو او تروریزم ته ماته مرکو وایسو. خو ما غوښتنه د سیده چې مونږ هغه مملکتونه کې چې اوغوی هم په دغه دوه غړیتوب لري یو نیم تعداد مملکتونه، ما غوښتنه د عربستان او د نورو ملکونو دا ده چې داسې مملکتونه تاسو چې اوغوی په خوله یو دی او په عمل کې بل ده، لکه مونږ هم سه ملکونه اوغوی همیشه مونږ سره په ژبه کې یو رقم خبرې کوي مګر په عمل کې متاسفانه چې مونږ سره صادقانه عمل نه کوي. یما غوښتنه ده چې عربستان سعودي نور ملکونه په دې فشار راوړي کې چیرې دوی مونږ سره کوم پروتوکول کې د صلح پر اړه باندې او د تروریزم په مقابل کې د داعش پر اړه باندې برنامه سره جوړ کړ ده، دا به مونږ لپاره ډیر موثر تمام شي.
کغلی امرخیل، په اوس وخت کې د افغان پوځیانو ته خصوصا د افغانستان ټول تمرکز ته په خپل دننه هیواد کې ضرورت دی، څه فکر کوي که دغه سیو ائتلاف د افغان حکومت یو ځایږي څومره به ګټور تمام شي د افغانستان لپاره او بل خصوص تروریزم سره په مبارزه کې؟
تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه، خیلی وړاندې کوم. تر ټولو د مملکتو د اسلامي نه زپلسترین بدبخترین او چې د تروریزم ډیر سخت کار سوی هغه زمونږ خاوره ده، زمونږ وطن ده، زمونږ ملت ده او زمونږ خلک دي. مونږ به داسې ائتلافو ته ډیر سخت لبی کوو، ډیر احترام به ورته وکړو، اما شرط یې دا ده چې مونږ هم یوه ګیله لرو. داسې افغانستان په دا څلوېښتو کلو کې لغنده خو را په دې خوا بیا په دا پنځلسو کلو کې ځپل کېږي، وهل کېږي، وینې تویږي، تورسرې له بینه ځي، سپینګیرې له بینه ځي، اطفال له بینه ځي، او دا د مونږ رئیس جمهوران، د مونږ سیاست مداران، د مونږ علما د دغه عربي مملکتو ته کور په کور وګرځېد او ورته نارې کړې چې ګورې دلته د سبا د تروریزم جاله جوړېږي، سبا به د تاسې تر لمنې در ورسېږي، سبا به له مونږ نه تاسې په عذاب یاستې د دې کې، مګر هېچا غوږ ونه خورو او یوه هم زمونږ د همسایه ګاونډي مملکت ته ورته نه یې چې ته یو مسلمان مملکت یې او په افغانستان کې مسلمان کشي هم روانه ده، ته دغه شیان بند کړه او هغه نورو مملکتونو چې د دې سره کومکونه کول غوتې ولي چې تاسې د پې بند کړئ او په دې وطن کې سوله راولی، بیا به تروریزم هم نه وي، بیا به القاعده هم دلته نه وي، بیا به داعش هم دلته نه وي، مګر هېچا غوږ پې ونه کړ. نن چې د دوی تر لمنې ورورسېد اور، نن چې دوی په خطر کې سو، بیا نو مونږ ته لاس راوږدئ چې تاسو مونږ سره یوځای سئ. دا خو یوه خبره ده چې مونږ یې باید وکړو، مونږ دا حق لرو چې دا ګیله له دې خلکو نه وکړو. او دویم مسله د پوځي په لحاظ باندې، مونږ خپله که په ډاګه باندې ووایو، مونږ دومره په جګړو کې ګیر راغلي یاستو، د شماله تر جنوبه، له شرقه تر غربه، چې مونږ خپله احتیاج دې ته یاستو چې یو مملکت د مونږ سره کومک وکړه، د وسلې کومک راسره وکړه، د پیسو کومک راسره وکړه، معنوي کومک راسره وکړه، مونږ خپل دې ته احتیاج یو. مونږ غربیانو ته احتیاج یو، غربیانو ته وایو چې مونږ ته سلا راکئ، مونږ ته مهمات راکئ، مونږ ته الوتکې راکئ، چې مونږ خپله د خپل وطن له دې جنجال خلاص کړو. نور افغانستان په وینو کې تر لمنې پورې غرق. نو اوس زه وایم که تاسو داسې فکر کوئ چې مونږ په پوځي لباس باندې لحاظ باندې دومره قوي یاستو چې مونږ ولدې عربستان ته لاړ یا نور عربي مملکتو ته لاړ سي، دا لاړ سي، دا خو له عقل لري خبره ده، مونږ له خپل جنجال نه خلاص یو. مونږ سره دوی باید کومکونه وکړه، مونږ ته سلا راکړه. اصل مرکز خو اوس متاسفانه دلته ده، تعلیم تربیه په پاکستان کې ده، ولې جګړه دلته ده؟ که دلته وځپل سي د دوی په قوت باندې، د دوی په همکارۍ باندې، د دوی چې موږ سره کومکونه وکړه، د پیسو چې موږ ځان ته وسله وکړه، موږ بالکل دې ته حاضر یاستو، دې ته مجبوریت بېلږ مخ او بل سره تیرې دي. موږ خو بېرغ په جګړه کې یاستو، موږ ارزومند یاستو چې دا اتحاد دا ټولنه ډېره کلکه سي. موږ به هم څومره معنوي له لاسه کې کومک بور سره وکړو، اما سلدین به سیاسی بهره برداری چوکونه.
بله من خغلی صدیقی د بهرنی چار وزارت وای چې سعودي عربستان په دې ورستوي کې څو ځله له دوی نه غوښتنه کړې ده چې بل اخر په دغه ائتلاف کې له دوی سره یو ځای شي، او د افغانستان نه غوښتنه کړې چې تاسو د یو بنیان گزار او بنسټي خودون کې دغه بنسټ په توګه باندې لمک سره په دغه برخه کې بل رول ادا کړي. دغمره اهمیت ورکول افغانستان ته په څه معنی ده؟ سعودي بل اخر د چی په لټه کې دي ترڅنګ چې دغه یو غټ هدف دوی وای، بل څه سیاسي به دوی لټول شي په دغه هدف کې؟
زه فکر کوم چې په دغه شهر کې مامه کوم تاسو دارس کړی چې ډیر موږ دې فرصت کې چیرې موږ په استفاده موږ د ټولنې سره یو ځای سو، دا به موږ لپاره پکټې. تاسو وګورئ همدا اوس داعش ته وګورئ، تاسو په ټول افغانستان کې مشرقي زون تاسو وګورئ، همدا سي په ختیځ زون کې تاسو وګورئ، په شمال کې تاسو وګورئ، یعنی په مختلفو سمتو کې تاسو وګورئ، عمل د داعش فعالیت موږ تاسو وینو. د دې په څنګه طالب فعالیت روان ده، داعش هم فعالیت روان ده، او د دې مخنیوي ځان ډیر مشکل کار ده. نه موږ دومره اقتصادي توان لرو چې دې د توان ځان واسو، او نه دومره امکانات لرو، مادي امکانات لرو، یعنی په دواړو سترو موږ ملت موږ ولس موږ امنیتي ځواکونه په څوار لس کاله کې د جنگ نه ډیر خسته سوی، یعنی جنگ څوار لس کاله لپاره ادامه ورکول دا به ډیر مشکل دی. جنرال صاحب ناس ته اطلاعات ماتسته، موږ غوښتنه ده چې چیرې د ټولنې سره موږ یو ځای سو، همکاری وکړو، او د دوی همکاري نه موږ استفاده وکړو، دا به موږ لپاره ډیر مؤثر تمام شي. د لپاره چې عربستان او سعودي فعلا هغوی هم د اقتصادي ډیر پیاوړي مملکت ده، هم اسلامي ملکونو باندې هغه ډیر تاثیرناک
په همدې برخه کې. دوی د دې ترڅنګ چې د داعش سره او د تروریزم سره مبارزه د دغه ائتلاف یو لوی هدف بللی دی، ترڅنګ د سولې لپاره هم په سیمه ییزه کچه باندې او په نړیواله کچه د کوششونو برابرول او د کوششونو کول، دوی داسې یو هدف وایي چې تر شا یې د سولې هدف هم شته. څه فکر کوي واخان په سوله کې به عربستان رښتینې پاتې وي، افغانستان سره رښتینې همکاري به وکړي که څنګه؟
زه فکر کوم چې دغه ټولنه جوړ شوی یو هدف ودی دی چې اسلام په خپل اسلام شوار ده چې اسلام یو د سولې دین ده، د امن دین ده، کله چې نور دنیا ته هغوی ښکار کې دا پروډاک کې چې یعنی موږ خپل مسلمانان هم دا غواړو، سوله غواړو په ټوله دنیا کې. دا کومه واقع چې په فرانسې کې دا پیښ شو، په پاریس کې پیښ شو، یو تعداد عکس العملونه د مسلم مقابل کې وو. کله چې دوی برنامه بداسي چې ټول نړۍ ته دوی واضح کړي چې موږ خپل هم سوله غواړو، یعنی قطعا مسلمانان د جنگ طرفدار نه دي، هغوی امن غواړي. او د سولې په رابطه زه فکر کوم چې عربستان سعودي عربي ملکونه د سولې په رابطه ډیر موثر تمام دي، بیا بالخصوص افغانستان لپاره. د لپاره چې عربستان سعودي عربي ملکونه خ موثر تمام دي چې په پاکستان باندې فشار راوړي، چې افغانانو سره په صادقې توګه موږ سره همکاري وکړي د سولې په رابطه باندې.
نن صدیق صاحب، جنرال صاحب، کله چې په نورو هیوادونو کې ډیر غټه او مشهوره بیلګې په پاکستان کې ده چې د تروریزم سره مبارزه پیل کړې، د تروریزم په نوم طالبان وزپلی یا عملیات پر ضد وکړل، بیرته دوی افغانستان ته راوختل، څه فکر کوي دغه احتمال تر څومره پوری قوي دی چې دغه یو څه کاروشي نو عربي هیوادونه به د داعش لمن ټولیږي یا به ټوله شي، او بل اخر دغه هیوادونه باندې به دوی خپل کنټرول زیات کړي، لکه افغانستان چې له پوځي لحاظ هم په اوس وخت کې کمزورې شوی دی، دا چې دومره جګړې تیرې کړي دي.
افغانستان په جیوپولیټیک لحاظ باندې ډیر خطرناک دی، که چیرته په رښتیا باندې دی داعش پښې دلته ټینګیږي، دوی مراکز پیدا کی، دوی د ښوونې روز مراکز پیدا کی، دوی جلب جس پیدا کی، بیا به ډیره مشکله وي چې دې په مقابل کې مبارزه وسی، دې مملکتو ته به ډیره مشکله وي. تاسو ګورئ یو مثال ستا په ژوند کې، کله چې طالبان راجک سو په افغانستان کې او امریکا جګړه شروع کړه، کنه څوارلس کاله جګړه په افغانستان کې روانه ده، ناتو او امریکا په ټول قدرت باندې کوشش وکړه چې له بینې شي، اما د دې جغرافیه د دې منطقې جیوپولیټیک د دې اجازه ورنکړه چې دوی طالبان په صورت کلی باندې مات کړي یا دا جګړه ختمه کړي، چې ګوره زور یې لا اخیستی ده ولې ختمه شوې نه ده، لا یې هم زور اخیستی. زه تا سره په یو کلمه باندې موافق یم چې که چیرته بیا دغسې وسي چې دغه تروریستان د جهاني او داعش هم جهاني راځي، بیا په افغانستان کې پښې ټینګوي او افغانستان ته بیا راځي، او په هغه وخت کې چې بیا موږ د اور په لمبو کې سوزو، بیا د شاته کښېني او بیا وایي چې موږ له خپلو وطنونو نه پاک کړو، نو په افغانستان پسې نه ګرځو. زه په دې باندې یقین تا ته درکوم چې بیا به نه تنها د دوی لمن ترې خلاصه نه سي، جهان به هم ترې خلاصه نه سي.
بله مننه،
په دې د هر سړی پوسی.
بله مننه. صدیقي صاحب محترم، تاسو د مشرانو جرګې په استازیتوب افغان حکومت ته څه سپارښتنه لري چې له دغه ائتلاف سره یو ځای شي نه شي که څنګه؟
زه فکر کوم کې چیرې تر اندازې پورې، ما په فکر کې چیرې دا موږ حکومت دا غور ټولنه سره اوسه د موږ پر معاصر تمامېږي دا په دې معنا دا د دوی همکاري موږ سره کېدې چې دوسر پر اپته موږ ډیر همکاري وکي ام د اقتصادي برنامه پر اپته ام دوسر پر برنامه ما مخکم تاسو سره چې په ځانګړي توګه دا ډیر مشکل دي چې دا جنگ مو په مخ وېسو او د کوم مشکلات چې فعلاً سبب مش د دې حل ځانګړی توګه ډیر مشکل ده تاسو وګورئ سو ځلې موږ دا پیشنهاد کړو عربي ملکونو ته خاص عربستان او سعودي ته چې دوسر په اړه کې موږ سره همکاري وکي بل اخر د دوی مهمون پیشنهاد دغه ته منظور سو دغه نه او دوی مستقیم همکاری وکړه د سولې پر اړه مده دغه فشارونه هم په پاکستان باندې په طالبان باندې مده او چې افغان حکومت سره سوله وکړي یعنی په مجموع کې زه فکر کوم چې دا به افغانان لپاره یو ښه لاسرونه چې کچیر موږ دغه ټولنه سره وزای سو د عربستان سعودي په قیادت د موږ لپاره مؤثر تماس
بله افغانستان مخکې له دې هم د زینو سازمانونو او ائتلافونو غړیتوب درلود خو تر اوسه هم د افغانستان درد نه دی دا شوې ډیر ستونزې لا پر ځای پاتې دي څه فکر کوي په داسې حالت کې به هم اجازه ورکوي چې داسې کار وشي کڅنګ
یو خوشبختانه ده چې په دې ټولنه کې اوس خوشبختانه چې پاکستان هم غړیتوب لري دا کې دې چې د عربستان او سعودي په همکاري باندې په پاکستان د فشار راوړسي چې افغانستان باندې سره سوله وکړي یعنی همیشه موږ چې متضرر شوی یو تخپل د همسایه ملکونو له ادرسه شوی
یعنی څه فکر کوي عربستان به وتوانیږي چې پاکستان خانې کړي چې بل اخر دغه یو حالت کې تاسو یاستې کسنګ یا لاس لري په دغه حالت کې
زه فکر کوم چې به عربستان او سعودي مداخله به ډیر موثر تمام شي همکاري به ډیر موثر تمام شي په پاکستان باندې فشارونه ډیر موثر تمام شي چې افغانانو سره په مستقیمه توګه د سولې پر اړه به میز باندې سره کینی او کوم مشکل چې فعلا موږ هغه موږ سره حل کړي
بله مننه جنرال صاحب په دغه سیوالات کې تاسو سپارښتنه څه ده چې افغان حکومت باید سره کوم ځواب ورکړي د دغه سیوی وختنې په ځواب کې
زه فکر کوم چې افغان حکومت لپاره احتیاط ډیر پکار دی ځکه دلته بعضی مسایل شته دغه مسایل په نظر کې نیول سره افغانستان حکومت ډیر احتیاط پکار دی لدینه موږ سر نسو غړولای که تاسو فکر کوئ چې موږ په دې کې شامل نسو دا سر نسو غړولای دا وطني دا کار کیږي اما په څنګه دي دي کې ډیر مسایل نور دي چې په کومه باید په احتیاط باندې قدم واخیسته سي او پر هر صورت باندې زه دیوې مسلې نړۍ رويره لرم دا اوس هم وایم بر الله په دغه رادیو کې وایم هغه مسله دا ده چې دا مملکتونه به ټول سیل کا سابق کې هم صدا سه اوس وو هغه څوک تل خپل مملکتونه راوتختی دي یا دی غول زور نه راوتخره یا غونه تعقیب دی یا طالبان تل ټول په افغانستان کې راټول شي د دې نه څوک استفاده ونه کا پاکستان د دې نه استفاده ونه ځکه هغه په ائتلاف د امریکا کې شامل شه برز دې دی تروریزم د طالب په مقابل کې امریکای جګړه شروع کړه اولین مملکت چې لاس وتجه کې پاکستان وو ولې مزیرترین مملکت هم پاکستان وو لیوی خو هغه خبرې کوي لبلې خو تقوی کول لبلې خو را لګل تر نن ساعت پورې جنگي د دې خبرې په نظر کې نیول د دولت لپاره حتمی ده چې خبرت په دې کې دقت وکړه په دې کې فکر وکړه او وګوري چې د موږ هم سایه مملکت دغه سره موږ سره سي دغه سره دوه مخه سیاست کوي دا سن چې موږ سره بازه مسائل دا سه واقع سي چې موږ د توریستان د ولډلې زاله ونه کړو سبب له نور ځای را تخته دي دلته به راځي خې دا سه وکړو د موږ حکومت ته ضرورت ده چې اول دلته وځو بیا په نور مملکتو کې وځو
صدیقی صاحب روسي پوښتنه دا چې افغان حکومت که احیانا دغه یو وړاندیز مني خاصه غوښتنه باید څو اوسي ستاسو په نظر د دې لپاره چې سوله په افغانستان کې تضمین شي آیا باید دوی دا غوښتنه مطرح کړي کنه چې سوله باید تضمین کړي او په دغه شرط موږ په دغه کې غړیتوب اخلو په دغه ائتلاف کې چې د افغانستان سوله تضمین شي د افغانستان په امنیت کې هم مرسته وشي کڅنګ
زما په فکر چې کچیر موږ حکومت موږ د حکومت لخوا نه نور ملکونه له افغان حکومت غوښتنه کوي د یو د حکومت ما غوښتنه حکومت دا ده چې د پاول قدم کې د ملي منافع په نظر نیول سره د افغانستان پر بده خبرو کی لکه څنګه جنرال سویل کی چیرې دغه برنامه چې موږ ور سره غړیتوب کو باید وګوي موږ سره صادقانه دغه موږ سره د سولې پر بده خبر سره کی او د سولې پر بده د موږ سره ډی جی ډی همکاري وکي او موږ په همسایه ملکونو باندې ډیر فشار راوړي چې ترسو وګوي په واقع لکه څنګه چې وګوي په خط لګي په ژبه وایي وګوي په عمل کې دغه تطبیق کی په هغه صورت کې د موږ ولز به لا پسې دوی جرأت به زیات سي او د دې پسنګ چې حکومت وکړي کې د ولس او همکاري به وګو سري تبر ماته دومره چې افغانان په ټول نړۍ کې دومره چې تروزم په مقابل کې چې مونږ خپل سوي مونږ در په در سوي هیڅ حکومت نه سوي
نو بس په دې راټولو جنرال صاحب چې د تاسو خبرو داسې خاري چې دغه ائتلاف د افغانستان لپاره په ګټه دی خو په دې شرط چې له احتیاط کار واخیستل شي او داسې نشي چې بل اخر تروریستان لا غي زره وتښتي او افغانستان تر شي په اوس وخت کې خدای چې افغانستان سره په زم راستي شي دغه مسایل کڅنګ
بالکل زه بیا تکرارم منګ اصلن خو جګړه دلته ده په نور ځای کې دونه جګړه نشته هغه هم کې د عراق د سوریه مسله جداګانه ده ولی جګړه اصلن په دې مملکت کې ده په دې خاوره کې ده که د منګ شرط ده غوایت وي چې منګ تاسو را په هر صورت کې ولاړ یست مګر راځي اول په دغه ځای کې سوله ټینګه کو په دغه ځای کې تروریزم دی دغه په مقابل کې مبارزه وکړو چې دلته راټول نسی بیا به موږ تاسو سره ځو. او که چېرته داسې کېږي چې دوی له موږ داسې کومک غواړي چې موږ خپل خلک هلته ولیږو سوریې ته یا عراق ته یا بل ځای ته او موږ په ډاک پاتې کېږو دلته، خو موږ خو تروریزم له بینه وړي. دغه قوت دې موږ یو نفر د دې زموږ نه سو خورولی. موږ دې موږ خپله اوس کفایت نه کوي، په ټول مملکت کې جګړه روانه ده، په ټول مملکت کې که موږ دومره قدرت درلودل آخر د خپلې ولسوالۍ به هم په صحیح صورت باندې ساتلی وای. اول شرط دې موږ دغه ده چې راځئ خی ټول راټول سو، اول یې دلته دا ختم کړو بیا به تاسو
خبرې پورس
امام غوښتنه زموږ د حکومت نه دا ده چې د دې فرصت نه د ائتلاف نه د ملاتړ اعلان کړي، په هغه صورت چې ملي منافع په نظر کې نیولو سره او د دوی موږ د حکومت نه غوښتنه ائتلاف ته د غړو ته او د دې عربستان اوسوي دی چې د سولې په رابطه د موږ سره د په صادقانه توګه همکاري وسي او په همسایه ملکونو د فشار راوړي چې خاصتا پاکستان باندې چې په صادقه توګه د موږ سره د همکاریو کې د تروریزم په مقابل کې.
ډېره زیاته مننه کوم د پوځي او سیاسي چارو کارپو جنرال لطیف الله امرخیل او د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو، دغه بحث د سعودي عربستان د هغې غوښتنې په اړه و چې له افغان حکومت یې غوښتي دي چې د داعش او تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د عربي هیوادونو د څلور دېرشو عربي هیوادونو په ائتلاف کې چې مشري عربستان کوي برخه.